وړي خو له بده مرغه پرله پسې اړیکې مو ورسره ونیولې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشې په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او عبد الله عبید مو په یو بلا یو ساته خبرونه کې هرکلی کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد طالب شاه عبدالله په اختریز پیغام ځینی برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د کونړ یو شمېر علما کرامو د جګړې لښکېلو اړخونو په کوچني اختر کې د اوربند غوښتنه کړې ده. دا او یو شمېر نور مطالب مو په روانه خپرونه کې راټول کړي. د خپرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزانو خپرونې ته ځانګړې شوې ده. به هم را سره اوري، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
افغانستان کې په می میاشت کې ملکی تلفات زیات وو. په غزنی کې د طالبانو د سری قطعې نه تنه غړي وژل سوي. په عراق کې دوه فرانسوي وګړي له داعش سره د ارتباط په تور په بند محکوم سول. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په می میاشت کې د اپریل په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د تیرې میلادي میاشتې په ارقامو کې زیاتوالی راغلی.
تیره می میاشت کې چې د روژې مبارکې میاشت هم پکې شامل ده، شاوخوا 590 کسان شهیدان شوي او ټپیان شوي دي، چې په دې کې 190 کسان شهیدان شوي دي او 340 نه زیات هم ټپیان دي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې ملکیانو ته زیاته مرګ ژوبله په کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او هلمند ولایتونو کې اوښتې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې نه تنه غړي وژل سوي. دغه ریاست نن په ویلامه کې ویلي ځانګړو قطعاتو یې د ملا یعقوب په نوم د سری قطعې د قومندان پر قرارګاه عملیات کړي. د اعلامیې په حواله د طالبانو دغه قومندان په ادریس مشهور دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په دغو عملیاتو کې د سری قطعې نه تنه غړي وژل سوي. وسلولو شپږ قرارګاوې تخریب کړای سوي، 15 نقلیه وسایط له یوې اندازې مهماتو سره نیول سوي دي. په لامه کې د قضیې په تړاو د دوو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو د غزنی چارواکي وایي چې د غزنی ښار د تیرې شپې په موټر بم چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي او د څلورو ملکیانو په شمول 11 تن نور ژوبل سوي دي. د ولی ویان عارف نوري نن وویل
د دې موټر بم د چاودنې په نتیجه کې د پولیسو 15 سرتیری شهیدان شوي او وه تنه یې ټپیان شوي دي. څلور تنه ملکیان چې کورونه یې د پیښې ځای ته نږدې و هم ټپیان شوي دي.
بلخو افغان چارواکي وایي چې په کابل کې هم نن درې چاودنې سوي دي. یوه چاودنه د مقناطیسي بم وه چې د ښوونې او روزنې پوهنتون د محصلانو په یوه بس موټر پورې نښلول سوی و. په دغو چاودنو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او 12 تنه نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي دي چې په ټپیانو کې 15 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. بلخوا د روغتیا وزارت ویان وحید مایار په ټویټر کې لیکلي چې په ټپیانو کې 4 تنه ښځې شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غني دغه چاودنې غندلې دي. په کندهار کې پولیسو د وسلوالو د یوې و کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی وایي چې دغه وسلوال په یوه اونۍ کې په کندهار او ولسوالیو کې نیول سوي.
دغه و کسیزه ډله په ښار او ولسوالۍ کې نیول سوي دي. د تورستان جنګي طالبان هم پکښې دي او غلچکي بریدګران هم پکښې دي.
د بداسل کې د چې په کندهار کې په دې وروستیو کې غلچکي بریدونه زیات سوي دي. بارکزی وایي چې نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. بلخو په بامیان کې چارواکو د لس کړۍ ماینونو د نیولو خبر ورکړی دی. د بامیان امنیه قمندان مل پاسوال محمد صادق مرادي وویل چې دغه ماینونه د بامیان او بغلان ترمنځ سیمه کې نیول سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد یوې محکمې دوه فرانسوي وګړي د داعش افراطي ډلې د غړیتوب په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. دا خبره نن د عراق څارنوالانو کړې ده. له دې سره په تیرو دوو اونیو کې د هغو فرانسوي وګړو شمېر نهو ته ورسېد چې په عراق کې په مرګ محکومېږي. دغه محکوم سوي کسان د فرانسې د هغو 12 وګړو په ډله کې شامل وو چې په ګاونډي هېواد سوریه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا نیول سوي وو. دغه نیول سوي کسان په جنوري میاشت کې عراق ته وسپارل سول. فرانسې ویلي چې په عراق کې به د دغو نیول سویو فرانسوي وګړو د اعدام د مخنیوي لپاره به هره ممکنه هڅه وکړي. د روسیې چارواکي وایي د ژغورنې هغه استراري عملیات پای ته رسیدلی چې تر یو لړ چاودنو وروسته پیل شوی و. دغه چاودنو د روسیې په مرکزي برخه کې د چاودونکو موادو یوه بټۍ ویجاړه کړې ده. چارواکي وایي د دې چاودنې د علت د معلومولو دپاره تحقیقات پیل شوي دي. د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت یوه چارواکي والري سینکوف نن د پیښې په ځای کې خبرلانو ته وویل د ژغورنې استراري عملیات بشپړ شوي او اوس د زیانونو ارزونه کیږي. د روسیې د روغتیا وزارت ویلي چې په دغو چاودنو کې د بټۍ 9 کارکوونکي او 46 محلي اوسیدونکي ټپیان شوي وو. او د 2019 د کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د بنګلاديش او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې ټاس جنوبي افریقا ګټلې او د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه. بنګلاديش توانېدلې چې د 2 په لاسه ورکولو سره په 28 اورونو کې 101 منډې وکړي. د دې سیالیو په پرونی لوبو کې استرالیا افغانستان ته په 2 او نیوزیلند سریلانکا ته په 10 ماتې ورکړه.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. سلیم محمد سلیو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل او رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. خو د حکومت اجرایي ریاست وایي د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې د غډله سوله نه غواړي.
متاسفانه چې بیا هم د طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړه.
د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزنو د کونړ یو شمیر علما کرامو د جګړې لخکیل وړخونو په کوچنی اختر کې د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي حشمت الله شاهدي د ژوند په اړه هم لاند معلومات درکوو. همدا شنبه د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې د بنگلاديش او جنوبي افریقا د روانې لوبې په اړه هم وروستی اپډیټ درکړو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د چین دفاع وزیر د هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړه. خدا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده تیر ورځ د کوچنی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو پر دوام ټینګار کړی. خو نوموړي دا هم ویلي چې د غډله به خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. بلخو د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې د غډله سوله نغواړي. په دې اړه جزئیات تر رحمت الله افغان پر راپور کې.
د طالبانو د مشر اختریز پیغام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغان حکومت د اجرایي ریاست لا بلابل او خبرګونونو سره مخسو. زلمی خلیلزاد تازه په ټویټ کې ویلي د دغه پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ خو پکې د ځینو الفاظو کارول یې غیر ضروري بللې دي. د زلمی خلیلزاد په څو ټویټري پیغامونو کې راغلي د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څملاتړ لا نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا او په نی حیات کې داسې جوړجاړی چې واکويش ته پکې اړتیا وي کې خبرې دي. د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده 13 د کم کې اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي له امریکایانو سره د مذاکراتو ترڅنګ د بین الافغاني تفاهم په برخه کې هم پرمختګونه سوي دي. خو په پیغام کې وړاندې راغلي چې د غډله به خپل اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر لوري پر جنگ ټینګار ته په اشاره سره ویلي دي چې د دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي. د سولې خبرې پیچلې کوي او د پرمختګ په لار کې خندونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وای د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې د غډله سوله نه غواړي. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې بیا هم د طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او په جګړې ټینګار وکړه. زموږ له دې دا د سولې پر وړاندې اصلي خنډ لا هم طالبان دي او طالبان نه غواړي چې سوله وکړي، ځکه له هر فرصت نه چې رامنځته شوی د سولې لپاره دوی استفاده نه ده کړې. دوی په جګړې ټینګار کړی دی. تبې د افغانستان خلک نور جګړه نه غواړي. طالبان لا هم جلدی ټینګار کوي. متاسفانه چې د افغانستان د خلکو لپاره یو خبر نه دی.
بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په واشنگټن کې تر دوه اونیو تم کېدو وروسته څو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به د پاکستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحدو اماراتو ته ولاړ سي، څو هلته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو او د سولې پروسې د ګړندي کولو لپاره هڅې وکړي. طالب وین زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په واستولي پیغام کې ویلي دي چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ به اووم پړاو خبرې له اختر وروسته پیل سي.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، واموریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هبت الله په د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. که څه هم ملا هبت الله خونزاده تیره ورځ د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو پر دوام باندې ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دغه ډله به خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. بلخوا په کونړ کې یو شمېر دیني عالمان، قومي مشران او ځوانان د اختر په شپو ورځو کې په جنگ کې لخت له خواو د اوربان غوښتنه کوي. دوی وای له جنگونو او وژنو په تنګ شوي سوله غواړي او د تیر کال په څیر په کوچني اختر کې اوربان غواړي. په دې اړه تفصیل رحله انوري وړاندې کوي.
مولوی محمد انور د غونډې برخوالو ته وویل وسلوال طالبان اوس په دې پوه شوي چې روان جنگ د افغانانو سره دی، نو باید چې افغان حکومت سره خبرې وکړي.
دنیا ته خود پخېمانه ده، خدای رب وړاندې به هم پخېمانه ده چې تا هغه څوک وژلی دی چې تا خپل ولې اسلام منلی دی. نو بیا به وخت درنه تېرېږي، همدا وخت دی چې خپلو کړنو باندې په غو وباسئ. دغه د خلکو یو لنډ ارمان، لنډ ارمان ډېر اوږده غوښتنه نه کوي، د خپل وحشت د ګواه.
قومی مشر حاجی عطاءالله وای افغانان د سولې او امن تګی دي، خو ګوندیانو او په هیواد کې یو شمیر سیاسینو د سولې او وربند مخنی ولیدا.
موږ ټول افغانان الحمدلله مسلمانان او ورونه صلح غواړو. صلح زموږ ټول هیله ده. افغانستان د ټول ملت غوښتنه ده چې د ملک صلح راشي. صلح ته تګی خو متاسفانه ګوندیان او زموږ سیاسین چې هغه په جنگ کې ګټي دي هغه هم نه پرېږدي. د مجاهدینو په نامه غږ کوي چې زموږ د مجاهدینو سهم راکوي. هغه مسکو ته منډې وایي، مسکو کې سوله نه راځي. جنگ په افغانستان کې دی، صلح هم په افغانستان کې، اوربند هم په افغانستان کې.
مدني فعال سفر ساپه وایي تیر کال د وسلوالو طالبانو مخې ته ورغلل، غاړو کې ورته ګلان واچول او یو بل سره د زړه خواله وکړه. د اختر درې ورځې په خوښۍ تیرې کړې او سږ کال هم ترې د اوربن هیله لري.
خلکو په ډیرو په زړه پورې شکل او په دسته جمعي سره طالبانو او دولت وسلوالو مخالفینو ته هارونه وروړل. لومړنۍ کرخو ته دغه ورغله د جګړې چې تقریبا کلونو کلونو راهیسې هغه ځایونه نه و لیدلې. ډیر په خشان سره دواړه خواوو دغه اختر ولمانځه او ډیر په خوند یې وکړ. وخت هم دا چې دواړه خواوې دي، هم د دولت او هم اخوا ته وسلوال مخالفین نیکمرغه اختر په خاطر باندې اوربن وکي ولستې پرېږدي چې دغه خوشحالي په خشان ولمن.
دوی وای روان جنگ د پردیو د ګټو او د افغانانو د تباهۍ د پاره پیل شوه. نو په جنگ کې ټولو خکیلو افغاني خواو ته پکار دي چې ستونزې د ټوپک او زور پر ځای په خبرو هواري کړي.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، اخوا د ننګرهار په ځنګلي ډول د جلال آباد د ښار او د غزنی یو شمیر اوسیدونکي هم په سولې ټینګار کوي او د جګړې لخکیلو غاړونه لږ تر لږه د اختر په درې ورځو کې د اوربان غوښتنه کوي.
نوم مې ولی خان دی. نو زمونږ د عام ولس دا پیغام دی چې د وسلوالو طالبانو او د حکومت د دوانو ورونو طرف هم دا دغه دی چې اوربنو کې او د اختر د دې خوشحالۍ او دا معزز ښایسته میاشت تېره شوه. د دې په دغه کې مطلب دا چې اوربنو شي او موږ سوله او امن زموږ د ملت راشي، دا خوار او مظلوم ولس خوشحالي عمومي.
زه ملک نومېږم، د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی. صلح هر وخت ولس غواړي، خو ډېره زیاته په دې اختر کې پخو مسلمان خلک صلح غواړي، ځکه چې په امن کې خلک ژوند کوي، اختر تیر کی او ځین نور د خوشحالۍ مراسم. نو ټول ښاریان امن غواړي، صلح غواړي، دواړه طرفان نه چې اوربند شي او صلح راشي.
نن مې جمود مار دی واغاز دی ولسوالي، خدای پاکه چې مو اوربند غواړو، له دغه نفر وشي اوربند غواړو، خدای دې وشي دی اوربند وشي. اجغلا محمد لواغز تیر کار شی وربن وسو مګ ډیر خوشاله ول مقصد دې بعدم وربن غواړو سودا غواړو آرامي غواړو مقصد دغه دې مګ ارزو ده نور ارزو دې ته مګ نه لو
جنگ دولک
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیا رسنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالۍ د کډوالو پاړه په یوې څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې به د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل خبرې وشي. د پداسې حال کې چې پاکستان ټوډي ورځپاڼې تازه رپورټ ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. تفصیل لنجي صافي واوري.
پاکستان به په روانې جون میاشت کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف د یوې څلور اړخیزې غونډې کوروي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې په دغه څلور اړخیزې غونډه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د هواري یو دایمي لار ومومي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در نشست چهار جانبه به خاطر
په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل، د افغان کډوالو د اوسېدلو د کارتونو په تمدید او هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري د هغوی پر ستونزو هم خبرې کیږي. دا ناسته د روان جون میاشتې په 14مه ترسره کیږي او هیله من یو چې د افغان کډوالو ستونزې هوارې شي.
دغه څلور اړخیزه ناسته د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ سی آر ترمنځ ترسره کیږي. دغه غونډې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ورغوښتل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټوډی ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. خو د افغانستان د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان ورسره د یادې طرحې جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لک افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې د دغو افغانانو لړلې یوازې 1.5 میلیونه په پاکستان کې د استوګنی کارتونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړي محمد هاشم الګوزی بیا وویل په پاکستان کې افغان کډوال له زور زیاتی او ناوړه چلند سره مخ دي او افغان حکومت باید دا مسایل په څلور اړخیزه ناسته کې مطرح کړي.
د نړیوالو هغه قوانینو سره چې هغه د افغانستان د وصولو سره د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې نه وي، هغه طرزالعمل مطابق باید افغانستان د ماجرو سره د افغانستان د ورونو خونو سره باید چلند وکړي. دغه جلسې پر ګډونوالو باید دا غږ کوم د پاکستان د پکې زموږ ماجرو هغه مزکی کرانی او هغه باید په قیامت نرانی ولسی.
که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر 2013 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې افغانانو ته به تابعیت ورکړي، خو تر اوسه دغه پریکړه عملی شوې نه ده. د یادونې ده چې د پاکستان ترڅنګ له ګاونډي هیواد ایران څخه هم وخت نا وخت د افغان کډوالو د ستونزو او د دوی د زورونو په اړه راپورونه خپرېږي. د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړی محمد هاشم الکوزی له افغان حکومت غوړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو په رامنځته کولو سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو زمینه برابره کړي.
درنو دوستانو، روان خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. په وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او ازادیو یو شمیر پلویانو زما سره کرخه په نوم یو انلاین کمپاین پیل کړ. دا کمپاین چې په زرګونو افغان ښځو سړي ورسره په ټولنیزو رسنیو کې یوځای شوی د طالبانو سره د روغې جوړې په صورت کې د ښځو د حقونو بیان د ازادۍ او په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د شویو مدني پرمختګونو پر ساتنې ټینګار کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالي فرنګیز نجیب الله راپور اجمل اند وړاندې کوي.
سلګونه افغان خزی زما سره کرخپنوم لا انلاین کمپاین سره یوځای شوی څو د حق او ازادۍ او حقونو په اړه غږ پورته کړی چې چمتونه دي طالبانو سره د سولې په نوم یې له لاسه ورکړي. دا کمپاین چې د مارچ ژورنالیست فعال فراناز فروتن لخوا پیل شو ډیر سر تر زرګونو کسانو ورسید. نو موري وای وخت له هغه افغانان چې پریکړه کوي په دې پوښی چې سوله د دې ملت د خزو د حقونو د ازادیو او خوخیو په قیمت نشي ترلاسه کیدی. اغلی فروتن ازادي رادیو ته ویل
موږ افغان شدي باید پوسو چې سوله په څه قیمت راځي. موږ باید پوسو چې زموږ پر حقونو او ازادیو په دې سوله کې جوړ جاړی کیږي. آیا موږ باید یو ځل بیا قرباني ورکړو؟
فرانس فروتن وایي د دې آنلاین کمپاین نظری لومړی له خپلو دوستانو سره شریک کړه او هغوی ورته د کمپاین د لومړی ویډیو په جوړولو کې د مرستې وړاندیز وکړ. په دې ویډیو کې څو ځوانې افغان ښځې او سړي خپلې سرې کرښې بیانوي چې تر ډیره د بیان پر ازادۍ، برابرۍ، ولسواکۍ او تعلیم راڅرخي. خپله فرناز فروتن چې ژورنالیسته ده وایي د دې لپاره سره کرښه د دې قلم او د بیان ازادي ده.
زما سره کرښه قلم او زما د بیان ازادي ده. ما له مخاطبانو وغوښتل چې د دوی سره کرښه څه ده. زیاتره شوه د کار د انتخاب د حق د سولې په مذاکراتو کې د حضور او نورو مسلو په اړه له نیکه مرغه په هر سطح خبرې وکړي.
دا کمپاین چې ملاتړ په کابل کې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر کې په داسې وخت کې پیل شوی چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړي. د خزو د حقونو فعالان اندېښنه لري چې وخت د طالبانو بیا رسیدل به د افغان خزو هغه بریا او آزادیو ته ګواښ پیښ کړي چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو را وروسته یې ترلاسه کړي. په ټولنیزو رسنیو کې زما د سرې کرښې په نوم د کمپاین وړوکې نه وخت یو ملي کمپاین باندې بدل شو او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ښځې او سړي ورسره یو ځای شول. دوی کې زیاتو د طالبانو سره د ممکنه سولې نه مخکې خپلې اندېښنې له هغو سره چې پرېکړې کوي شریکې کړي. په دې کمپاین کې تر اوسه په زرګونو فعالانو، سیاستوالو او ادي افغانانو برخه اخیستې. ځوانې هنرمندې علیې پر خپل ټویټر په پوسټ کړي ویډیو کې د دې کمپاین په ملاتړ وایي:
من یک هنرمند هستم.
زه هنرمند یم او زما سره کرخه زما هنر دی. په کمپاین کې یو شمېر افغان سړیو هم برخه اخیستې. د حکومت یو چارواکي تیمور شاران پر خپل ټویټر په یو ویډیو پیغام کې د دې کمپاین په ملاتړ ویلي: زما سره کرخه په تیرو 13 کلونو کې د نظام د لاسته راوړنو ساتل دي، په ځانګړې توګه زما د میرمنې د حقونو او ازادیو ساتل. ان خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې کمپاین ملاتړ وکړ. نو مولي په فاریاب ولایت کې په وی وینا کې وویل چې د خزو د حقونو ساتلې سره کرخه ده. فرناز فروتن وایي په دومره پراخ کچی د عکس العمل تمنه درلوده. وس د فرناز لپاره د ملګرو ملتونو د خزو د ادارې په مالی ملاتړ دا کمپاین په وی بشپړې دند بدل شوه. هغه ولایتونو ته سفرونه کوي او له خزو او سړیو سره د سولې په خبرو کې د غوي د سرو کرخه پاړه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د خزو دفتر اوس زما سره کرخه آنلاین کمپاین لپاره یو سمبالګر ګماري څو د دې هیواد له هغه ولایتونو د ویډیوګانو په چمتو کولو کې کار وکړي چې ټولنیز رسنۍ پکې ډېرې عامې نه دي. فرناز فروتن وایي د دې آنلاین کمپاین په اړه تر ډېره مثبت خبرګونونه اوریدلي، خو په اړه یې ناسم پوهاوی او ځینې شکونه هم وو. یو شمېر فعالان اندېښنه لري چې په دې کمپاین کې د کابل ښځې د خپلو سرو کرخو په اړه خبرې کولی شي، خو د ولایتونو ښځې چې د کورنیو غړي په جګړو کې وژل کیږي دا ډول سری کرخی خای ورته مهمه نوي. مقدس احمد زئی چې په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعال ده په همدې باور ده. نو مولوی اسد رادیو ته ویل دا کمپاین خای د لستو او خارمیشتو خزو سری کرخی بیان کړي، خو په کلو او باندو کې خزي لنور ډیر ستونزو سره مخ دي.
د سری کرخی کمپاین ډیر ښه کمپاین دی، موږ هر کلی کو ملاتړ تر کو. خو زه باید دی وړاندیز په ډول وایم سالم نیو کچه په دغه کمپاین ته خو د خار خزي اسملاس رسای لري، د خار د خزو هغه غوریدل کیږي، د خار خزي خپل غټ پیونی او ډول رسوي سي. په دغه کمپاین کې کچیرته دی اغه میرمنو چې په کلو کې پر دوژن کوي، لخر لري زندگی کوي، د دغه خزو غټ راوخستل سي چې دوی څو غاړي د دوی لپاره سره ترخیڅه دي. نو دغه کمپاین به ډیر غټور او ډیر مثبت تمام سي.
خو فرناز فروتن وایي هدف او تمرکز یې د افغانستان د خزو د ژوند بهتره کول او د دوی د حقونو تبلیغول دي. طالبان ویلي دوی د تعلیم، کار، روغتیا په شمول د اسلامي اصولو سره سم د خزو حقونو ساتلو ته ژمن دي. که څه هم د فبروري په میاشت کې د مسکو په غونډه کې د طالبانو په وی اعلامیه کې هغه څه غندل شوی و چې د ډلې افغانستان کې د خزو د حقونو په نوم اخلاقي انحراف بللې.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع
د چین دفاع وزیر د هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د دیرش کال مخکې ځپونکو اقداماتو دفاع کوي او وایي د همدې اقداماتو نتیجه و چې چین نن له ثبات او اقتصادي پرمختګ څخه ګټه اخلي. په 1979 کال کې د ډیموکراسۍ د پلوي اعتراض کوونکو په دې مظاهرو کې د راپورونو له مخې سلګونه کسان ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چین دفاع وزیر جنرال وی فینګ د یکشنبه په ورځ وویل چې د پلازمینې پیکینګ په تیانانمن چوک کې د معترضو محصلانو ځپل یوه سمه پالیسي وه. په داسې حال کې چې د دې پیښې دیرشمې کلیزې ته دوه ورځې لا پاتې دي، جنرال فینګ په سنگاپور کې یوې سیمه ییزې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال پوښتنه وکړه چې ولې خلک وایي د چین حکومت دا ستونزه په سم ډول اواره نه شو کړی. هغه وویل تیرو دریو لسیزو ثابته کړه چې په دې برخه کې د هغه مهال د حکومت له اقداماتو وروسته ستر بدلونونه راغلل او چین اوس مهال له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه ګټه اخلي. د فینګ په وینا دا یو سیاسي بلوا وه او مرکزی حکومت د بلوا د مخنیوي لپاره اقدام کړی و چې دا کار د په وینا پر ځای پالیسي وه. د 1979 کال د جون په 14مه نیټه په تیانانمن چوک کې د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکو محصلینو او کارګرانو پراخې مظاهرې وکړې او په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او د فساد د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. خو له اونیو مظاهرو وروسته دولتي ځواکونه او ټانکونه د مظاهراتیانو پر ضد واټونو ته راووتل او ټول هغه خلک یې په نښه کړل چې مظاهرو او د هغو نندارې ته راوتلي وو. که څه هم په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو کرش میره تر اوسه هم نه ده معلومه، خو اټکل کېږي چې سلګونه او حتی ښایي له زرو زیات کسان وژل شوي وي. له دریو لسیزو وروسته دا لومړی ځل دی چې یو چینایي چارواکی په دې اړه ښکاره خبرې کوي. په چین کې د تیانانمن د پیښې غندل خو پرېږده، حتی په دې اړه بحث کول لا ممنوع دي او چارواکي هر کال د دې پیښې د کلیزې په درشل کې فعالانو، د بشري حقونو مدافع وکیلانو او ژورنالیستانو ته خبرداری ورکوي چې له څه ویلو ډډه وکړي. البته خلک کولای شي په خپلو کورونو او ملګری په خپلو کې خبرې پرې وکړي، خو د رسمي یادغونډو جوړول ممنوع دي. د دې مهم مناسبت د کلیزې په درشل کې هغو ډلو چې د حکومت لخوا ګمارل شوي پر ټولنیزو شبکو د هغو خپرو شویو لیکنو، مقالو، تصویرونو، هشتګونو او نورو موادو لری کول لا د مخه پیل کړي دي چې د تیانانمن د پیښې یادونه پکې کیږي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري. درنو دوستانو، اوس هم د افغان کرکټ لوبغاړي حشمت الله شاهدي په اړه، دا البته دغه د ژوند په اړه حشمت الله څاروان لاند مطلب لري.
حشمت الله شاهدي د افغانستان د لوبډلي تکړه توپ وهونکی یا بیټسمن دی. د د د منډو افسات په یو ورځنیو سیالیو کې څلور دیرش اشاریه شپېته دی. شهیدی په شلو وره سیالیو کې نه لوبیږي، خو تر اوسه پورې په یو دیرش یو ورځنیو مسابقو کې ګډون کړی چې ټول ټال یې 1015 شپېته منډې کړې دي. شهیدی په دوو ټیسټ لوبو کې هم ګډون کړی او په دواړو کې یې 112 منډې کړې چې د منډو لوړ افسات ګڼل کیږي. د 1994 میلادي کال د نومبر په 4مه په لوګر ولایت کې زیږیدلی دی. د شهیدی لوبه په وروستیو دوو کلونو کې لا ښه شوې او اوس د افغانستان په توپیشتونکو کې د ډیرو سترګې ورته اوړي.
د کرکټ د افغان لوبغاړي حشمت شاهدي په اړه مو معلومات له عصمت څاروانه واوریدل. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د کرکټ 2019 نړیوال جام لوبې هم روان دي. نن په 15مه لوبه کې، د دې سیالیو په 15مه لوبه کې بنگلاديش او جنوبي افریقا سره مخامخ دي. تر دې دمه بنگلاديش ساوت افریقي د دې سیالیو البته ټاس ګټلې دي او د مقابل لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. بنگلاديش تر دې دمه په 3 اورونو کې 202 منډې کړې، البته 208 منډې کړې او 2 کسانې سوځېدلې دي. دا لومړنۍ آسیایي لوبډله ده چې له 200 ډېرې منډې کوي او ښکاري داسې چې شاید 50 اورونه ټول ولوبي. مشفق رحیم تر دې دمه 9 شپېته، شکیب الحسن په 8 شپېته منډو باندې ولاړ دي. له دې نه وړاندې تمیم اقبال 14 منډو باندې خپل وکړ
د لاس اور کلا وسمه سرکار دو سلويخ منډي کړي وي لدین وړاندې پاکستان چې یغم یو آسیایي لوبډل او اثر لنکا او افغانستان درې وړ تر دې دمه په دې سیالیو کې د 500 اورونو په لوبولو باندې نه دي توانیدلی. په راتلونکو خبري مجله کې به د دغه لوبې په اړه بشپړ معلومات درکو. اوس هم سلور بجې او دیر ش دقیقې شوي. په کابل کې سلیم محمد صالح راغلی.